افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به سحر ګل امیر زیدر واوروي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په بامیانو کې باسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 12 وي، ټیټه منفي 19. په مزار شریف کې به بیا واوره اوري، د تودوخه لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 1. په بدخشان کې به وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 4 وي، ټیټه به منفي 10. په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 1 وي او ټیټه به منفي 8. په هرات کې به اسمان شین وي، خو د تودوخه لوړه درجه به 2 وي او ټیټه به منفي 11. په کابل کې به واوره اوري، د تودوخه لوړه درجه به 2 وي او ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 2. په غزنی کې به واوره اوري، د تودوخه لوړه درجه به 0 وي او ټیټه به منفي 8. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 1 وي. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت چاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنئ. له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کانونو د لوټ خبرونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې مو د ننګرهار له خوږیانو څخه راپور درلود چې هره ورځ له دې ولسوالۍ په سلګونو موټر سپینې تیچې بهر ته وړل کیږي. په همدې اړه یوه غیر حکومتي مؤسسه وایي چې یوازې د افغانستان په ختیځ کې د کانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو څخه د دولت وسلوال مخالفان په سلګونو میلیون ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د جنایتکارو بانډونو په مرسته د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې هر ورځ د سپینو ډبرو 1500 لاره پاکستان ته وړي. ډیر وخت کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان او ځینې زورواکان د بدخشان، لاجورد، بیروچ او نور قیمتي ډبرې په غیر مسلکي ډول استخراجوي او په ټیټه بیه بهر ته وړي. تیره اونۍ د هرات سیمه ایزو چارواکو تایید کړ چې د چشت شریف د مرمرو دکان له پانګوالو څخه د دولت وسلوال مخالفان جزیه اخلي. د امریکا له سروې سره سم افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت تر مځکې لاندې شتمني لري، او که دا شتمني یا کانونه په سم ډول استخراج شي، د افغانستان د اوسني او راتلونکو نسلونو ښه ژوند تضمینولی شي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در این قسمت، محترم آقای ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم، تلفظشم یه ذره مشکل شد، و محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری هستند. همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با انجینیر صاحب محمد ابراهیم اظهر که سابق موین بودن تماس برقرار شود.
نظر سه مش همدار است کوشش رو که چی ده کورانه چارو ده وزارت سر هم تماس و نیست، زکه چی ده کانون و ده ساتن مسئولیت بیادی امنیتی و دفاعی زواکن و وظیفه ده نده کانون او پترولیم او د وزارت. خو پر حال د دې پروګرام یو اصلي هدف دا دی چې اوریدونکو لخبلې د شتمنۍ نه خبر کو چې اوس په افغانستان کې په ډیره بیرحمانه شیوه استخراجیږي، لوټکیږي او په ډیره کمه بیه ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي، او هغوی بیا نورو هیوادونو ته په لوړه بیه ورکوي. نو لومړی د قانون او پټرولیم وزارت لوایان شاغل زبیولا سروری څخه غواړو چې ستاسو معلومات سری چې فعلاً د افغانستان په څومرو قانونو باندې غیر قانوني کار روان دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ورور ملما سما تر څنګ ناست، مننه له دغې خبرونې مو. زه به د افغانستان قانون او زیرمې کوم زمکلان د زیرمې چې دي هغه په د پټولو ته ډېره روښانه ده چې پر تخت و خرونو کې دي، او د هغو کنټرول هم یا هم عمومي سروې چې دقیقه شوي اوسیږي چې څومره کان او په کوم ظرفیت په کومه برخه کې او په کومه سیمه کې ده، هغه واقعا یو جیولوژیکي او تخنیکی مطالعه ته ضرورت لري. په دې برخه کې څنګه چې مطالعات سوي دي، موږ له 1400 څخه زیات کانیز سرګندیدنې یا سواحر او کانونه لرو. د دې تثبیت تر اوسه پورې په مختلفو کټګوریو شوی دی، په دې معنی چې بعضې ډېر په ابتدایي سطحه مطالعه شوي دي او بعضې هم تر لږ وړاندې مطالعه شوي دي، یعنی جیولوجیکي معلومات ډېر اخیستل شوي دي، او ځینې داسې کانونه شته چې د هغو حتی هغه ذخیره هم د اکتشاف وروسته د تثبیت د ذخیرې هم شوی ده چې په مختلفو ولایتونو کې دي. د خپله منرالونو ته وګورو نو هغه د افغانستان د شمال شرق او تکتونیکي زون نه شروع کیږي چې په همدغه سلسله کې موږ دلته قیمتي ډبرې هم لرو او داسې نادره فلزات هم شته، او په امتداد کې د افغانستان په مرکزي برخه کې موږ فلزي کانونه لرو لکه د مسو، د همداراز د اوسپنې، او همداراز که په شمال او شمال غرب کې وګورو نو هلته موږ نفتي پوتنسیلونه لرو او د ګازو زیرمې شته چې بعضې تثبیت شوي دي، او تر څنګه تر غربه پورې دغسې غځېدلي پوتنسیلونه دي چې بالاخره سویل یا جنوب ته غځېږي، او د افغانستان مرکزي سیمو کې هم داسې نور منرالونه شته چې صنعتي منرالونه دي، او بیا په ختیځ کې هم صنعتي منرالونه، او بالاخره موږ قیمتي ډبرې لرو.
بله، تشکر. محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، فکر میکنم در این اواخر شما یک تحقیقات داشتین، نتیجه تحقیقاتتان چاپ کردین که در گزارش در سال 2016 تن از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به خلم گفتین که به مقدار بسیار زیاد قاچاق شده و از این قبیل مسائل. سب اگر در این مورد چیز گفتنی بوین به طور خلاصه بسیار خوش میشیم، بفرمایین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از ما سلام بر شما جناب نظر صاحب و جناب سروان صاحب.
سلام.
بعدن واقعا که یک مسئله بسیار جدی بوده، با وجودی که امی تحقیق ما تکمیل نشده بود، ولی از دستی که در ولایت ننگرهار ما شاهدی ازی بودیم که به شکل بسیار ظالمانه استخراج معدن صورت میگیره، به مخاطر دیگه یک بخش از تحقیق خود به نشر سپردیم تا رهبری حکومت وحدت ملی اینا یک اقدامی بکنن. قدرمن سروان سیب و وریدون کتتا باید ویو چی پا ننگرهار که خصوصا دی خوگیانوی پسیمه که طول ولست دی شاهد دی، یعنی دی دیر یو قوی سرین تی ارتیا نوازه که چی هر ورزل دی خلق زوری که دی خبری نم چی لیوی خوانه خو اخازی پا خپله چی دی حکومت وصلوال مخالفین اغوی اگه چی استخراج کیگی او در غیر قانونی استخراج کون کی چی دوی بی اغوی تزنی پیسی ورکی و پا خپلم، یعنی تر هغه ځای پورې چې موږ خپل سیړنه کړې ده په 2014 کال کې د 600 تر 800 میلیون ډالر پورې دلته استخراج په غیر قانوني شوی، او د 600 میلیون ډالر پورې دا د اشخاصو د زورواکانو جیب ته تللی، پرته له هغې نه چې د 600 میلیون ډالر یوازې وسوال مخالفین ته د هغوی جیبونو ته ورغلي دي. نو له بده مرغه چې دغه وایو چې په ځینې سیمې دي لکه په تقریبا 2014 کال کې چې د قانون او پټرولیم وزیر صاحب سبا صاحب اعلان وکړ چې خواوشه په افغانستان کې لزر داسې سیمې دي چې هغه د حکومت تر کنټرول لري دي، اول ته استخراج په غیر قانوني شکل کې دا سمه ده. مخالفین خو به هر څه کوي، هغه پرې دي، خو زموږ اساس خپل نظام خپل حکومت چې دی په دغه استخراج کېږي په غیر قانوني شکل، به د انتقال د لوی لارو نه زمنګ استاد سي گاونډي هوا دونه تکيږي چې آل تبي اغوي زمنګ استاد سي نه زمنګ استاد سي دغه طبي منابع دي، یعنی د هيڅ بدل کې اخلي، او دوی بیا په زني اروپي هوا دونه باندې هغه په ډیره لوړه کچه باندې په خپل نامه باندې بیرته تخرسول کیږي. نو دغه حالت منګه خودشته ډیر وزور ولواسنه مشکل د سي او چی په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت دوی یعنی مشران په خپل ولسمشر چون چې همدغه یو مسله موجوده و، نو دوی یو حکم ورکړ چې باید الته استخراج د دغه تیږي ونشي. نو دا حکم وشو، دغه نورسته مطلقاً بند شو. چې کله دغه استخراج بند شو، انتقال هم بند شو مطلقا، نو دغه نه وروسته دغه وخت والی سه په شمول دغه تجارانو چې هم دغه په غیر قانوني شکل باندې تجارت کوي، دوی چون په دوی باندې فشار راغی د بهرنی هیوادونو، ځینې اروپایي هیوادونو او هم دغه ځینې ګاونډي هیوادونو په دوی فشار راغی، تر څو پورې دوی مرکزی حکومت دوی ته مجبور کړي چې یو حکم دوی ته ورکړي چې دوی بیرته هم استخراج وکړي او انتقال وکړي. نو دا چې په هر بنیادو والی سه په شمول د نورو خلکو دلته د قانون وزارت دته مجبور کړ چې دوی یو حکم ورکړي، او هغه حکم کې دوی د 7000 ټنو د استخراج او د انتقال د دغه تیګي ورکول شو، خو ورکول شو د 1000 ټنو د سپینی تیګي حکم لبد امرګه چې په هغه وخت او زمان سره، یعنی په همدغه 2014 کال کې د 1500 ټنو په شاوخوا کې هغه معلومات چې موږ تر لاسه کړی او دغه تحقیق زمونږ خي، نو د دغه تحقیق پر اساس باندې 1500 ټنه دغه مواد استخراج او د زمونږ استاد د شرقي ولایتونو د لوی لارو څخه گاونډي هیوادونو ته انتقال شو، چې دا واقعا یو ډیره لوی ضربه ده. تاسو ځان سره فکر وکړئ، 650 میلیون ډالر، حال دا چې موږ تاسو د استخراجي صنایعو اواید وګورو، موږ تاسو کرنه اواید د دینه ډیر زیات، یعنی کداغه ټول شي، زه فکر کوم زموږ استاسي اواید رسمي شکل باندې موږ استاسي ملي خزانه ته راځي هغه ډیر کم دي. نو د ستونزې پر اساس باندې موږ خپل دغه تحقیق د ولایت پورې محدود کوو، اعلان هم کړ.
تشکر صاحب،
سلامت اوسئ.
خب انجینیر صاحب، محمد ابراهیم اظهر سابق معین وزارت معدن و پترولیم هم در خط تلفن هستن، خوش آمدین صاحب، صدای ما رو ان شاء الله میشنوین؟ نه من صدا شما بسیار خوب میایه، حال مرا میشنوین سیزه؟
بله.
خب سوال ما قسمی است که قسمی که دیگه دوستام صحبت کردن، این مسئله که از راه قاچاقی یعنی غیر قانونی که به بیرون فروخته میشه، یک موضوع هم در نظر ما میگیرن نمیگیرن؟ اگر یک سنگ بگویم که اگر در شرایط نرمال به طور مثال اگر 10 میلیون قیمت داشته باشه، او به 1 میلیون به مفت میره، برای از اینکه قاچاق است دیگه، نه؟ از او خاطر به خاطر جلوگیری از این مسائل در زمان که شما هم بودین چی پلان ها در نظر گرفته شده بود؟ حالا چطور است؟ به نظر تان بگیریم.
خب تشکر. به این شکل نیست که مادن افغانستان در یک چور و چپاول بسیار به حد به اصل قرار داره، از دولت کنترل نداره، حتی در بسیاری جا که از افغانستان در سرحدات افغانستان خارج میشه، ما فکر میکنم که نیروهای تنفیز قانون یا پلیس هم در اون مسئله فکر میکنم جست داره با همون چکل، برای که از طریق سرحد این قاچاق خود معادن افغانستان صورت میگیره، بسیار بی‌رحمانه صورت میگیره، خاصتا در از ولایت ننگرهار مسئله تالک یا سنگ سفید یا تالک بسیار به شکل غیر قانونی و به شکل نادرستش روان است. در زمانی که ما بودیم یک سال قبل طرح امنیت معادن جور کردیم، در زمانی که دکتر تبا وزیر معدن بود، مشترکاً یک طرح را کردیم به شورای وزیران و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را پیشنهاد کردیم. متاسفانه او فقط به روی کاغذ باقی ماند، او طرح عملی از او که باید از طریق قوت‌های تنفیذ قانون یا پلیس باید عمل میکرد، متاسفانه همونطور تا این روز باقی ماند و چور معادن به یک شکل قانونی را برای مردم خود عرف محل و قد چورش روان است و قاچاق میشه به پاکستان، خاصتا به پاکستان و از اینجا به طرف اروپا و دیگر کشورها میره.
بله، سلامت وسی. مخی در دی چوریدون کو تورسو په همدغه موضوع کې چې دا طرح اول تصویب نشوه او ولې عملی وجرا نشوه، د قانون او پټرولیم د وزارت وین شاغلی سبی الله سروری نظر غواړو چې وورو. سروری صاحب کلان جواب وایست.
مندنه، دا طرح رښتیا هم ډیر وړاندې جوړ شوی و، او کله چې د سبا صاحب د متصدی د وزارت وو، په هغه مهال کې هم دا طرح د سره بیا راپورته شوله، او په هغه کې ډیر په جزئیاتو باندې بحث شوی وو، او غوښتل شوی وو څو داسې یو واحده قوه باید تشکیل شي، څو د قانونو وزارت سره په همغږۍ کې د قانونو د غیر قانوني وکنستنې مخنیوي وکړي او یا هم په د هغو لویو پروژو په تطبیق کې چې له امنیتي خنډونو سره مخ دي همکاري وکړي. نو دا طرحه تر اوسه پورې هم یو طرحه پاتې ده. سره د دې طرحې سربیره په مختلفو مواقعو کې موږ د کورنیو چارو وزارت څخه د همکاري غوښتنې کړې دي او تر هغه بریده چې د هغو په توان کې وه هغه زموږ سره همکاري هم کړې دي.
سلامت اوسئ. ډېر درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان ذبیح‌الله سروري له اداري فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل او همدارس د قانونو وزارت پخوانی موین انجینیر محمد ابراهیم اسهر زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او هیله کوو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
رادیو آزادي از 7 تا 7 7 روز هفته.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-12-45-01.
هم درست افغان بیسیم در تصواتل شمیره للاری نظر یا لند پیغام راست اولی شیزی نوریدون که دا کار کرده دودی نظرون او پیغامون بلخ پلو درانو ملمنو سر شریکو او که انترنت او سکایپ لری پس سکایپ که زموش پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی اوریدون که ده تلفون لاری لرو. مهربانی کوی سب. مهربانی سب.
لطفتان از مدلین.
مهربانی کوی.
بفرمایید سب. سوال تان طرف.
قاری سب پشتون ده فکر کوم له.
امبالی مو.
فاریابا.
امبالی مو. محترم سروان سب تاد سلامون اولان جو کم آغای ظریف نظر تا استاس دا آزادی رادیو تولو کار کوم کاری دون کتا. استاس دروس رو میل منو.
سلامت تو سب. کور ودا.
در سموزو متاکل په تاسو سره باید لو وایم چې انسان چې درې ناموس لري، یو هغه ناموس چې د انسان ازدواج ورسره کیږي او بل دا ناموس چې د انسان دین دی، بل هغه ناموس چې د انسان وطن دی. نو دا چې موږ د وطن معدن استخراجو او لوټو تالان کوو، دا د دې لکه موږ خپل د ناموس سره جفا کوو. بلې، زموږ معدنو ته باوجود دې چې کار وشي افغانان، چونکې 2001 کال راغی او خلکو ویل چې افغانستان ته ولمره وخت او ستاسو په خوله یا د دوی په خوله تاسو ویل چې تر هغه ورک شو افغانستان ته ولمره وخت، نو خلک خوشاله وو چې معدن ته به کار وشي. باوجود دې چې معدنو ته کار وشي، باوجود دې چې خلک یو سهولت پیدا کړي، انو زموږ چورو تالان سو معذرت سره د دې خبرې به تیر شم. اوس به ستاسو د میلمه څخه د خان زمان امرخیل څخه پوښتنه وکړم چې آیا دغه قصور د چا دی؟ دغه معدن چې لټوي دا خو کمزوري خلک یې خو نه لټوي، هغه خو مګر سره تر قانون لاندې دي. دغه زورمن اشخاص یې لټوي، ولې دولت په دې کې اقدام نه دی کړی؟ ولې دغه زورمن د اشخاص دولت نه افشا کوي؟ ولې دا په خپله په فساد ادارې کې هم راځي، دا په غصب کې هم راځي؟ ولې دا قصور د دولت دی؟ او دغه دولت څونه مسؤلیت لري چې آگاهي ورکړي خلکو ته؟
صحیح ده. ډېره زیاته مننه قاری صاحب. پښتون بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
ما سیف الله هستم، از جلال آباد صحبت میکنیم.
بله، خوش آمدید سیف الله خان، بفرمایید سیف.
ورور عزیز، خو دغه دې کوم راپور چې دا مطلقاً را ده، ما د وزارت معدن خپل د نمائنده دلته تاسو سره ناز ده خبرې کوي. په دې کې قراردادونه سوي دي، رسمي قراردادونه، او په دغه سپینه تیګه یا تال کې راځي دا په قانوني شکل باندې دی، او قرارداد او دی یو تعهد پروتوکول په اساس باندې استخراجیږي. په تور سرک باندې راځي، ریالیټي معدن ته ورکول کیږي، خپل وزارت ګمرکاتو ته مستوفیت بیلانسونه یې رایه کیږي، خپل په معصول وخت اخلي، کارخانې جوړې دي، تقریبا کوم 10,000 کسان په دې کې مصروف دي، کار دي، پروسس کیږي، بعد لاغې نه پک بندي کیږي او خارج ته صادر کیږي. صاحب، دا تاسو پوښتنه وکړي، دغه کسان چې راځي په یو نامه او په بل نامه دي ریسرچ، دا اسناد شواهد موجود دي، غوښتنې درلودلې، غوښتنې لري، خپل شخصي تقاضاوې درلودلې، هیڅ امر سره دوی غږ بدرګه نه کړ، نو ځکه دغه شیان جوړ کړي دي. که نه تاسو د هرې خبرې شاهد یاستئ، خپله د ازادۍ راډیو فعال نوم هغه لري دلته
خبرنگار لري را دي چې دغه موجود له سره وڅېړي
یو
دوه درې نفر حیاتان دي ځان سره کې اومد
ډېر مننه کور دی ودان سیف الله صاحب تاسو ته ځواب وویل شي ښاغلی امرخیل البته چې دوی ادارې دا راپور چمتو کړی دی دوی به ځواب ووایي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بله بفرمایید
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم
شبیر احمد از شهر کابل
بله بفرمایید احمد جان
تشکر بخیر باشی برادر بزرگ دیگه با دوستان خود در رابطه با معدن ها تماس گرفتن فقط به سو کوتاه در رابطه با معدن لاجورد دیگه تماس میگیرم هیچ شک نیست که هر معدن ما ارزش خود داره جایگاه خود داره دیگه سرمایه ملی است سرمایه هر فردی وطن است که باید با این وطن کار بکند اما در رابطه با معدن لاجورد هیچ زمان چون یک مقصد سرشار است بسیار پیسی انگفتی همه روز در استخراج بشه و فقط به کشور خارج از طریق همی پاکست فقط دیگه نیه و میره به پاکستان دیگه قاچاق میشه بسیار فقط همیشه به می دیگه اکتفا میگیرن بگرن که در دست دیگه طالبا و داعش است مگر نه خدا میدونه کسان گرد آواز مره میشنون کاملا نفهمند که هیچ داعشی نیست هیچ طالبی نیست فقط همی از پنشیر ترسیده یک ولسوالی در برام انجمن میگن که همیان ولسوال انجمن دیگه تحت خیالات همی حکومت ملی است که از امیر از حکومت ملی ماش میگیره و نیروی خود ماش میده اونمو مردم هستن نیروی استخراج میگیرن از طریق همو انجمن به ولایت پنشیر به کابل انتقال میشه و فقط از کابل میره به جلال آباد پاکستان قاچاق میشه فقط منافعشه چند تا قاچاقبر دیگه مافیای لاجورد منافعشو میخرن به جای اینکه به فسادی وطن و کار ده و به بازسازی وطن کار ده فقط اکتفا میکنن به همی که تیز دیده سایش
ای چی طالبی وجود
نداره من تکرار روی ما شبیر احمد
شبیر احمد جان تشکر سر
بله خبری ما تکرار روی سرش صاحب لندن سخده نو هیله ده چه لند سوالو کی می روانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
ما میمانای محترم ما آقای نظر یک سی سوال دارم از میمانای محترم امیدوار استم جواب داشته باشم ازشون یک سوالی میست که به ارتباطی که کسایی که در مورد استخراج معادن غیر قانونی میکنن تخطی میکنن امی مادی خاص قانونی که مد نظر گرفته شده برایشون چی نوه جرم مدن چی نوه جزای مد در برابر امی جرم برایشون مد نظر گرفته آیا قانون سراحت داره یا نداره یک سوال مهمی است و سوال دیگه ما هست در مورد آگاهی دهی است طریق رسانه در مورد استخراج غیر قانونی معادن چی این کدام آگاهی کدام سیستم وجود داره که آگاهی بتن و اگر دیگه ما هست آل خو معادن استخراج میشه اینه کد جلویش هم نمیتونه بگیره چطور این دولت کدام قانونمندی داره که برای مراجع داخلی به اجاره بتن این چقدر سراحت داره نه. چقدر این کار پیش رفته
مننه سلامت و سید دا کارشته خو یو بلاوردون که مخلو بیا ملمانو تو برد مهربانی که
بسید علیکم سروان سبز ما سلامون نیکی هلی پشمول دم ملمانو آوریدون که اومن
سلامت و سید کامران سید
سروان سب دیگه تر مخه چه و پشتانه که هم یه و نظر وایم نمره خوبا دادر تو وایم لکه در مخه نک پرگرام چه تیرسو ده و ده ستس رادیو تاسو توله ده ها غریب افغانان و ده زوره آواز او ده خلیه پریادی است چه تریوزه رسوی ستاسو
ده
خدمتو چخه یوا یوا نری مننه
کور دی ودان کامران سب
ده لاب بریادی تو با پهله
تشکر ودان
را به سوس و دیتا سروان صاحب قانون یا دبری یا زنگلون خواهدی زی چیزی خوزه با دقیقه یه وقت برای بلا درته وکم جنگوزی او کستا پاکستان ترازی چی وایخی اغلا چوریجی اغلا لوتیجی چی در تستا وایخی پا نسو دانو که با یه وقت انا سماوه نوینی لکه دقیقه نم دانی دقیقه سی بود چی پا ما باینس کدی اپا دی خاطر چی اونیشکه یه چوری
بله او
پا خوالی تن جنگوزی دقیقه سی سروان صاحب یو غوښتنه مې داده بله درڅ کوم که چیرې دغه د دوه ساعته پروګرام په دی په دغه وخت کې که د نیم ساعت لپاره یو داسې څوک چې هغه د عامه پوهاوي یا د عامه صحت یا داسې نور په اړوند یو معلومات ورکړي څنګه به وي
ډېره زیاته مننه کامران
صاحب
کوربدن البته موږ روغتیایي پروګرام لرو چې د یکشنبه په ورځو خپریږي خو بیا هم ستاسو پیغام باندې به ستاسو په نظر به فکر وکړو اوس به ورشو میلمنو ته لومړی قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده او دوی امرخیل صاحب له تاسو څخه پوښتنه درلوده. د دې لپاره چې پوښتنې ډېرې دي که لنډن ځواب وویل شي دوی ته لنډ ځواب وایي چې وایي قصور دی چا دی؟
دقیقا اصلا د نظام جوړونکي خو موږ تاسې حکومت ته هر څه پرېږدي چې دوی باید په دغه برخه کې کار وکړي. هغه اساسي او بنسټیزه دنده خو زموږ استاسې د دولت ده او بیا په خاص په ځانګړې توګه د حکومت ده. حکومت باید په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. نو همدغسې زموږ استاسې د ولسونو هم په هغوی باندې هم زموږ حق جوړیږي چې موږ هم د ولس برخه یو. خو ولسونه چې په کومو محلاتو کې دغه زموږ سره طبیعي منابع موجود دي، طبیعي سرچینې موجودې دي، هلته دوی هم حق لري چې خپل یو غږ په شکل د اشکالو پورته کړي. یعنې دې کې شک نشته چې موږ سره هم په دې تحقیق کې همدغسې په ځینې نورو تحقیقاتو کې همدغه ولس ته چې بیرته کومک کوي، همدا ولس ته چې بیرته احوال راکوي. یعنې یوه ستونزه دوی لپاره هم شته چې اکثر وخت نشي کولی چې خپل غږ اوچت کړي ځکه امنیتي وضعیت هلته خراب دی. دا سمه ده، زه د خلکو سره موافقه کوم، ولې بیا هم که دغسې په دغه شکل تا زموږ ساسي وطن چورکیږي لوټکیږي نو طبیعي ده چې موږ تاسې باید خپل غږ پورته کړو. نو همدا علت چې موږ هم خپل غږ په ډېر جرأت باندې په دې باندې پوهیږو چې په ننګرهار کې ډېری خلک په دې شي باندې ډېر خفه شو. دا یو ورو ویل چې هلته استخراج په قانون شي کلال دا چې دی هغه حکم نه دی کتلی چې دلته خپله ولسمشر په 2015 کال په پیل کې دغه حکم یې وکړ چې هلته نور استخراج بند دی. نو دوی چې کوي دا په خپله د دې ګواهي ورکوي چې دوی هغه د ولسمشر حکم هم مات کړی دی. نو اصلا حکومت باید په دغه برخه کې خپل لازم اقدامات وکړي. اوس ننګرهار کې یعنی ټول خلک کتلی شي چې هلته په لوی لارو باندې زموږ استاسې د استخراجي صنایع هلته انتقالیږي. هلته ولایت شته، هلته پولیس شته، هلته څارنوالي شته، هلته ولایتي شورا شته. دغه ټول هغه څوک دي هلته ګمرکات شته چې د دنه پوښتنه وکړي چې دغه کومه خواته ځي، دلته دا د کوم حکم پر اساس باندې هلته ځي. نو راځئ اوس ایا ولس پرته دغه کار وکړي او که نه دغه مربوط ارګانونه چې دي دغه نهادونه چې باید دا کار وکړي. نو طبیعي ده چې دلته نور مسؤولین دلته شته. فرض مثال موږ تاسې وکیلان لرو په ملي شورا کې. په ملي شورا کې دوی یوازې دنده همدغه ده چې دلته ځینې وزیران ګوښه او ځینې استجواب او ځینې استیضا او ځینې د عدم اعتماد رای ورته ورکړي. نه، دوی دنده دا هم ده، دوی هلته نه ګوري. د خوګیانونو د سرخود په لار راځي، د خوګیانونو هم دغه سي د چپلار په لار باندې او دغه سي تورخم په وګدو لار باندې. دلته زموږ استاد تقریبا د اکثریت ولسوالیو نه هلته موږ تاسې په ملي شورا کې وکیلان لرو. ولې دوی دغه احوال نه ورکوي؟ ولې د پختره نه کوي چې کومه خواته ځي؟ نو زه فکر کوم چې په مجموع کې د ټولو دنده ده، خو زموږ استاد د اجرایی ارګان چې هغه سرنوالی ده، هغه پولیس دي، زموږ استاد سرحدي پولیس دي، ګمرکات دي، په هغه کې پراته دي، وزارت مدن خو پولیس اداره ده، د دوی هم حق هم دار چې وخت په وخت پختنه وکړي. هلته زموږ استاد ریاست دي د مدن د قانون سم ده چې دوی هغه ځواک نه لري چې پولیس دوی سره اوسي یا نور قوت دوی سره اوسي چې دوی مخنیوي وکړي. خو د اقل دوی کولی شي چې بیرته د وزارت سره کوارډینیشن دي وکړي.
بله، او دا بل پښتنه چې تاسو ته متوجه و تاسو ادارې ته د ننګرهار په ارتباط.
نه، بله بالکل دقیقا. زه به یو خبره وکړم چې وای آیان ته څه بیان ده. یو دا ورور وایي کېدی شي هماغه هلته، ځکه ماته هم دا سورجو کې زنګونه د ننګرهار نه راغله او هغوی په دې شي باندې ډېر خفه. هغه څوک چې هلته دغه استخراج کوي هغوی اګاهانه یا غیر اګاهانه خو هغوی سره به کوم سند دلته پروت اوسي او په دا خبره باندې ډېر خفه دي چې ولې دا خبره افشا شوه. ځکه هلته د اشخاصو جیبونو ته دا ورځي، ولس خو خفه دی. عام ولس نو دغسې اشخاص شته چې ماته هم زنګونه راول هغوی په دې خبره باندې خفه. خو دوی په خپله د دې خبرې تایید وکړه. نو د جناب سروري ناسه د وزارت نماینده ده، نو هغه سندونه موږ سره پراته دي چې خپل ولسمشر دا حکم ورکړی دی د 2015 کال په پیل کې. هغه سندونه موږ ټول کړی دي. نو هغه شته چې ولسمشر حکم وکړي چې دغه د نور بنچ دلته استخراج نه کیږي، خو سره له هغه دلته استخراج کیږي. ولې؟ او بیا یو بل حکم شوی دی چې هغه د وزارت مادن نه چې یو لک ټنو په اندازې باندې چې هغه وزارت مادن حکم ورته ورکړی او چې دلته استخراج شي، دغه نه وروسته بیا د 1,50,000 ټنو په حساب باندې هلته بیا استخراج وشو. نو دغه مسائل یعنی بیا زویم چې ایان د سبا یاند نو ضرورت دې تنه چې وز په دې باندې خبري وکم
بله
دا تحقیق دومره دغه من د خلک هم دغه تحقیق کول شل ته کتل شي چې وګوره دا په کوم شکل ته په کوم ظالمانه شکل باندې یلته دغه استخراج کیږي بیا زموږ ساسه گاونډي ودون ته په ډیر ټیټه باندې هغه باندې خرڅول کیږي او بیا ځنی نور روپۍ ودون ته دغه انتقالي
ډیره مننه
بله آقای اسهر سوال آقای سرش که شنیدین سوالاتشان اگر به خاطر داشته باشین از نقطه نظر قانونی بعضی چیزا را معلومات بتین خوش میشیم سی
خود دیشه که نیست که در اون مورد که سوال کردن که آیا قانون وجود داره اگر کسی تخطی کنه از یعنی غیر قانونی به عمل غیر قانونی دست بزنه اونها مجازات بشه بله قانون معادن در افغانستان واضح روشن است در مورد از او آگاهی ها همه هم امی بینرا قبل در مردم رسانده شده از طریق رادیو و از طریق رادیو های محلی از تلویزیون به آگاهی مردم رسانده شده که خود امی معادن رنگ را کردن سنگ
بله از هر
سر صدایتان گم شد سب اگه جایتان یکم اگه تغییر بودین
فکرتون تلفن خدا شد
خب دوباره
کوشش بکنید دوباره یو چو پیغامون هم دی چه اوریدون کدافان بیسیم ده تصواتلش میری للاری رسته ولیدی حاجی شمس الحق د هلمند لسنگین لیکلی دی وای جنگونه چه زیاد شوی دی د کانونو وضعیت هم خراب شوی دی هر څوک په خپل سر کیندی او خرڅوی زبیر احمد ژوند هم د هلمند څخه لیکلی دی چې وای د هلمند د مرمرو ډبرو قاچاق ډیر شوی دی له نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې فکر کوم نه دی لیکلی دی وای د پیروک د قانونو ډبرې چې قیمتي ډبرې دي ټول پاکستان ته انتقالی شي بل اوریدون کې غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای په هلمند کې قانونه استخراجی شي او ټول پاکستان ته وړل کیږي د هلمند په ارتباط څو نور پیغامونه هم شته بل اوریدون کې له میدان وردګ څخه لیکلی دی متاسفانه دوی هم نوم نه دی لیکلی وای د وردګو د چک له ولسوالۍ څخه د ورځې له 15 تر 10 موټرو پورې ګچ باریږي پیسې طالبان اخلي بل اوریدون کې فیروز لکندهار لیکلی دی وای د هلمند خانشین ولسوالۍ د مرمرو کان هم استخراج پیل شوی دی او پیسې طالبان اخلي نو په دې برخه کې که محترم زبیولا سروری د قانون او پټرولیم وزارت وایند تاسو نظر څرګند کړئ چې په ځینو مواردو کې صحیح ده چې د افغانستان حکومت او د قانون وزارت به دا وس نه لري چې کنټرول کړي ځکه چې اکثره قانون په غرنیو سیمو لرو پرتو سیمو کې موقعیت لري لیکن یو شیوه شته چې ښاغلی امرخیل امر ته اشاره وکړه چې کنټرول شي هغه دا ده چې کان په لاجورد مثلا په بدخشان کې استخراجیږي او څوک یې کیندي په غیر قانوني ډول دا پیا په عمومي لارو راځي په لارو یې مخه نیول کیږي لکه څرنګه چې د کونړ د ځنګلونو مخه ونیول شوه ځنګلونه پنبې لاره نه پرېږدي چې په عمومي لاره راشي نو هغه قاچاقبرو ته هم واره نه کوي چې ځنګل ووهي نو بیا څنګه پاکستان ته یا بل ځای یوسي په غرنیو لارو خو ډېر شی نه شي وړلی نو د لارو مسله د حکومت په کنټرول کې ده په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
مدنه زب څو موضوع ته اشاره وکم چې امرخیل صاحب رښتیا هم یو څېړنه کړې ده خو د کې څو موارد دی یو دا چې د ارقامو محاسبه څنګه شوه ده په کوم بنیاد شوه ده یا د ارقام د هغه د فیټن محاسبه څنګه شوه ده دا یو همغږي ته ضرورت درلوده د وزارت معدن سره چې موږ ورنه ګلمن یو چې باید یې کړه وای ولې متاسفانه چې اصلا یو همغږي نه و د راپور په ترتیب کې نو ځکه هم موږ ته ډیر داسې موارد دي پکې چې لا تر اوسه هم د سوال او ځواب شوی نه ده بل موضوع دا ده چې
وبخښئ پام دې موضوع دی خوګیانو کې تاسو دې اوریدونکو له نظر سره موافق یاست او کدي شاغلی امرخیل
زه همدغه موضوع ته راګرځم سروان صاحب زه دا وایم چې سمه ده چې رئیس جمهور دا حکم ورکړی وو او د استخراج بند شوی وو، خو استخراج بیرته پیل مشروط وو او شرط یې دا وو چې باید په هیواد کې پروسس شي او پس د پروسس بیا دا انتقال شي، نو ځکه دوی ته بیرته اجازه ورکړ سو او په همدغه دلیل لکه غورور هم چې وویلې هلته کارخانې جوړې سولې، د پروسس کارخانې جوړې شوې دي او ټول هغه استخراج که موږ وایو چې دغه استخراج او انتقال ټول غیر قانوني دي، دا خو اصلا د منلو نه ده، ځکه چې هلته موږ شاوخوا څلوېښت ښه حقوقي قراردادونه لرو چې د هغو قراردادونو پر بنیاد نن سبا استخراج روان دی، او د هغه د درکه موږ د وزارت معدن اړوند ارګانونه خپل رالیټي موږ ورناخلو، حق امتیاز او ترڅنګ یې هلته د ځمکې اجارې هغه ورنخیستل کیږي په مفادو کې کله چې دا پروسس کیږي هلته د وزارت معدن د اړوندو کارکوونکو له نظره تیریږي، هغوی ته سند ورکول کیږي د دې دپاره چې هو د سړي خپل هغه مکلفیت پوره کړی دی او د مکلفیت د پوره کولو نه وروسته دا حق لري چې دننه په هیواد کې هر ګوښې ته انتقال کړي او یا یې هم د ګمرکاتو د طریقه پس د طی مراحل او د خپلو هغو د ګمرکي تعارفو د پرې کولو نه وروسته دا انتقال کړي او د وطن یې وباسي. نو دا موضوع موږ باید د دې تفکیک وکړو چې د قانوني استخراج او غیر قانوني استخراج ترمنځ هلته د امنیتي ناخوالو دا ټولې منو چې زمینه مساعده کړې ده، او بل ترڅنګ موږ په تیرو دوو کلونو کې اصلا هیڅ تړون نه دی ورکړی، په تیرو دوو کلونو کې هیڅ نوی تړون نه دی لاسلیک شوی په دې رابطه، او د په اکثر مواقعو کې کله چې فابریکې والا یا هم هغه کس هغه متشبث چې هلته پانګونه کړې ده د خپلې فابریکې دپاره، او ته هغه ته بالاخره اجازه د دنه ورکړي چې خام موادو ته لاسرسی ولري، نو هغه په شکل د اشکالو ځان ته لار برابروي چې خپل سرمایه گذاری تثبیت وساتي، او یا هم د هغه کوم عایداتي وړاندوینه چې د کړې ده هغه پوره کړي، او پر همدغه بنیاد دوی مختلفو لارو ته لاس کوي او زی غیر قانوني استخراجونو ته هم آغوزی آغا کوي.
به هر حال سروری صاحب البته این چیزی که قانونی شده باشه اگر کدام اشتباهی شده باشه او اصلاح میشه، منتها مشکل ما سر قاچاق و غیر قانونی و ایگپا هست. از او خاطر از هر صاحب دوباره وصل شدین. یک مسئله است که میگن که شب شب نگو شفتالو بگو صاحب. یک مشکل عمده در مسئله احجار قیمتی یا معدنات نا در بین مردم واضح گفته میشه، منتها ما چون مطبوعاتی هستیم تا که یک دلیل منطق دلیل درست در دست نباشه زیاد سرش روبت نمی کنیم، منتها یعنی اصل موضوع سریست که بسیاری معدنیات احجار قیمتی در دست بسیار نفرهای با نفوذ هستند و این نفرهای با نفوذ از این استفاده میکنن، حتی راهاش هم یا پیدا میکنن، مثلا حتی از میدان هوایی بسلا در جیبای خود بعدشان میتانه ببره. از او خاطر سب این گپا که در بین مردم هست از هر سب تا چی درست هست؟ به این
شکل نیست که قسمت سخنگوی وزارت معدن و پترولیم آقای کروالی گفت که قرارداد داده شده برای کسایی که به اصطلاح استخراج معدن کار میکنند، این خب نمیتونیم رد کنیم، اما سوء استفاده و همون مردمایی که قابل قابلیت بسیار نفوذ قوی را در ساحه و در منطقه دارند، اونا با سوء استفاده از اون قراردادهایی که به دست اصطلاح رسیده، مثلا قرارداد تالک در ولایت ننگرهار خاصتا در قسمتهای فجیانی، سالی که ما در اونجا کار میکردیم تا 100,000 برشان مجوز بود که اونا چند نفر بیان قرارداد کنن و او را برای دولت رویالتی یا تکس بدن، اما از او با 400,000 تن دیگر در اون سال تقاضا شد که باید از این قرارداد بالا بره. ما هنوز مطمئن نیستم که شرایط قرارداد برای کسای دیگه داده شد که رویالتی به دولت بدن. آن گپشه که آقای امرخیل میگه که حدود 750,000 تن بسیار غیر قانونی، دلی شک نیست که در افغانستان با سرحد بسیار طولانی که با پاکستان داره که در حدود 2434 کیلومتر سرحد بسیار طولانی داره، هم از طریق راه غیر قانونی و هم از طریق راه قانونی یعنی قاچاق مواد مخدر با استفاده از جواز یک با کسایی که به اصطلاح جواز دارن چی نشه. بحث از این که رئیس جمهور در وقت زمانش دیره معطل قرار داد دلیل بسیار معجب خاطره‌ای داشت که از زمین قاچاق از معادن جلوگیری شود و حداقل اینا بکنند ریالیتی یا تکسی که به دولت باید بپردازند. این ثروت مربوط نسل امروز نیست، بلکه برای نسل‌های آینده. این ثروت که معادن افغانستان سرشار از معادن مختلف است و قیمت‌ترین معادن دنیا را داریم، اما متاسفانه که اینا ظالمانه سوء استفاده کردن از این فرمان دوم که رئیس جمهور گفت که باید در خود افغانستان پروسه شد. و این پروسه به مفهوم از این که برای اکتباد مردم کاریابی پیدا شد تا مردم بتانه کار پیدا کنن، اما پروسه فقط اونم سنگ بزرگ را به سنگ کوچک تبدیل میکنن، نامش موندن پروسه. اما او قدر انسانی که باید از اونجا کار کنه برای اونها کار خلق شود و یا بتانند از او مسئول بیچار قدیم برای دولت بگیرند تا ما بتانیم با استفاده از اون معدن برای پروژه انکشافی در افغانستان استفاده کنیم. متاسفانه که سوء استفاده میشه و بیچار استفاده نادرست از طریق اونمو آدم هایی که در محل و منطقه قدرت دارن و سایه نفوذ هستن سوء استفاده میشه و با قاچاق
سندای قیمتی افغانستان نیپردیدن. دیده مننه، سلامت و سی از هر سب. امرخیل سب، پدستی شرایطو که چه امنیت نشته و خپل سری دلیشته، دی دولت وصلوال مخالف دلیشته او پا این حال که زور واکان شته، نو پدستی شرایطو که چه فکر که بهتر دانه ده چه ترتو چه وضعیت سمیشی کاملا دی کانون و استخراج او ورسخ استفاده منشی، آیا ممکنم ده؟
دقیقا جناب سروان صاحب، زه هم د استاس د خبر سره موافق یم، خو اصلا که زه فکر کوم کوم کی تعهد موجودی په دی وطن باندې منګه زړه کوکشي د ولس سره زمنګ مینه ووسی، زمنګ امنیتی ورګانونه، زمنګ په اصطلاح سرنول سیبان محلی چارواکی نو پزیر دی چې مطلقا ودرېږي د دې د مخنیوي دی وکي په غیر قانوني شکل باندې استخراج، په غیر قانوني شکل باندې نور هیوادونو ته د تاګ. زه فکر کوم دا لږ احساساتي خبره به وکم چې دغه څنګه زړونه دي چې په کم ایمان باندې استاذ وګوري. په 2015 کال کې مونږ دغه 2014 کال کې یو تحقیق کړو، هغه تحقیق بیا وزارت معدن ته فکر کوم د افغانستان ګډ ګډ ته دغه تحقیق رسېدل په ویب سایت باندې دغه شتري. په 2015 کال کې د 2000 ټنو په اندازه باندې استخراج د دغه وشو، د قیمتي ډبر وشو او دا چین ته اخوه وختل. د هغه وروسته د نوي حکومت دیتا متوجه شو او آلتا د خواوشه شپږ زره ټنه چې دا په لاروی کې پراته ول د تحقیق شوی دی چې د ولسوالی نوم را نه هیر شو. بخنه غواړم چې هغه د کرن او منجان یو ولسوالی ده چې د هغه ځنه انتقال لو د بیا د ښار په مرکز کې په یو ځای کې ځای پزې شوی او بل اخر په هغه برخه کې بیا اقدام نشو. نو زه ستاسو دغه سوال ته بیرته راځم چې کچته مطلقاً ودریږي. زما په نظر باندې د اوس وخت لپاره که مطلقاً ودریږي نو دا به ډیر ښه شي. هیڅ چاته بل دې سوال پیدا نشي چې څوک د یو لک ټنو د ټاکس د استخراج لپاره حکم اخلي او هغه ول لک او 50 زره ټنه هغه به استخراجي. زه فکر کوم چې دا مطلقاً موږ تاسو په دې باندې پیګو چې زورواکان په ټولو سیمو کې موجود دي. دا سم ده په ځینې سیمو کې چې الته نامنی ده، فرض مثال موږ تاسو ګورو چې په د هلمند په هغه سیمو کې چې هغه د پاکستان سر په سرحد کې پراته دي، چې موږ تاسو ډیر تاونی ولته وسهم چې د اغلیزنه وسوال مخالفین استخراج په غیر قانوني شکل باندې کوي او غبه گاونډي هیوادونو ته انتقالي. نو دا ډیر لوی ضربه ده موږ تاسو ته. نو زما په ان باندې چې دا به ډیر یو خن نظر ووسی، ځکه چې دلته ځنی ورونه ویل چې جګړې زیات شوې نو ورسره استخراج، غیر قانوني استخراج هم زیات شو. زه فکر کوم چې دغه خلک زور واکان چې دی په محلاتو کې د دوی لوجی اصلا دوی جګړې په سیمو کې پیدا کی تر څو پورې دغه سیمه نه امن شي او دوی خپل غیر قانوني استخراج لته وکي. نو په همدې شکل ته دغه نو زما په
اند باندې نو امنیا بنفشان می باشه دیگه. به هر حال خب بیاین اینو بسیار زیاد سیاسی نسازیم. آقای سروری، مسئله آقای سرشک، مسئله آگاهی مردم پرسان کردن. این مسئله آگاهی مردم بسیار زیاد مهم است آقای ساروان، مثلا اگر معدنیات میپالن حتی به آثار تاریخی ضرر میتن، اگر اونجا یک آثار تاریخی باشه اوم از بین میره، یا بسیار مشکلات زیاد
رحم نکوی
اگر اوم رحم نمیکن به چیزام رحم نمیکن. منتها باز مثلا اگر یک سنگ بسیار کلان باشه، شکل استخراج از او قسم باشه که دو دینامیت یا یک چیز استفاده کنن، او میده میده میشه. خلاصه مطلب در مورد آگاهی به قاچاقبران صاحب ها بگویم چی بگویم صاحب، او هم بسیار زیاد مهم است. چی فکر و پلان ها دارن صاحب؟
جناب نظر، وزارت معدن و پترولیم در سالهای گذشته ما شاهد هستیم که با ولایت ها تیم های مختلف سفر کردن با مقام ولایت و با در نظر داشت با جامعه مدنی که در هر ولایت هست، همراه از و نشست های را برگزار کردیم، بر اسوا آگاهی دهی کردیم، برشان گفتیم که کدام معدن در ولایت همان ولایت موجود هست، ارزش اقتصادیش چی هست، مسئولیت های مدنی و مسئولیت های اجتماعی هر فرد چی هست، در نگهداشتش، در استخراجش، در شناسایی از همچو یک مورد غیر قانونی و دوباره جلوگیری از او، این کارها شده. حتی در شهر کابل ما شما شاهد هستیم که بلبوردهای بسیار بزرگ ما نصب کردیم که در اوجا به شکل کاریکاتورهایی که نشان دهنده تمام پروسه از نگهداشت تا از خبر شدن از خود مواد مفیده و استفاده از او، دورانش در داخل منابع به شکل منبع عایداتی به دواید کشور، تمامی موضوعات صورت گرفته و همه روزه ما این کارا را میکنیم و هر آنگاهی به رسانه ها میبراییم و از اوجه هم تشکر میکنیم از رسانه ها که بر ما فرصت میده و ما این موضوع را دوباره اوجه برملا میسازیم و میگیم آگاهی دهی به نظر ما که با یک اراده باید توأم باشه. اگر ما آگاهی هرچی بیشتر بتیم ولی اراده وجود نداشته باشه، به خاطر فهمیم و آگاهی اصلا او به درد نمیخوره. و یک موضوع دیگه ای که اشاره شد که باید تمام معادن از استفاده از او یا هم استخراجش به شکل کلی متوقف شد، فکر میکنم که این زمینه را برای ناامنی های بیشتر در کشور مساعد میسازه. فعلا هم به شکل غیر مستقیم ما شما شاهد هستیم و از این چشم پوشی نمیشه که مخالفین مسلح از همچون یک حالت بهره میبرن و این بهره برداری از، یا اگر ما متوقف کلی را برای معادن پیشنهاد بکنیم، شاید که ناامنی ها به سطح بیخی بلندتری
سروری سب. لیکن دی شاغل امرخیل نظر داده چی پزینو مواردو کسی جگری دی امدغه کسان چی معادنو چخ استفاده کوی اوگوی دا جگری جادوی پا مصنوعی دولی می جادوی دی دیل پاره چی دولت حال تنوی و کنترول نوی هر سمره چی دو استخراجوی پا خپل خوش استخراج که و طول گتم خپل جیب توا چوی.
زموږ یو ورور دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کله چې جګړې ډېرې شوې دي، غیر قانوني کندنې هم ډېرې شوې دي. ګورئ، کله چې په یو سیمه کې ته قانوني استخراج بندوي، بیا هم وایم هغه سړي په خوا په شکل د یو تشبث یو چیرته پانګونه کړې وي او هغه فابریکه مخ په سقوط روانه وي، نو هغه د خپل خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره هر ممکنه لارې ته لاس اچولی شي، حتی تر دې حده چې کولی شي د سیمې خلک وپاروي او هغه په صفت د مخالف وسلوال مخالفو راپورته کړي. وسلوالو مخالفو د تعریف موږ تاسې لا تر اوسه هم یوازې طالب او داعش لرو، خو د طالب او داعش تر چتر لاندې او د هغو د نوم څخه په استفاده آیا په دننه په افغانستان کې څومره خلک فعالیت کوي او د دولت مزاحمتونه رامنځته کوي؟ نو زه فکر کوم چې کامل توقف یې اصلا د حل لار نه ده، بلکې قانوني کېدل یې اصلي لاره ده. او موږ خلکو ته سره د دې چې عامه پوهاوی ورکړی دی، د دوی څخه مو غوښتي دي چې تاسې راسئ قانوني شکل د دننه د وزارت څخه تړونونه واخلئ او خپل استخراج وکئ او مواد تحویل کئ او هغه برخه چې د دولت ته ورکئ، هغه برخه چې د ستاسې سهم کیږي هغه تاسې خپله ډیر په قانوني شکل اخیستلی شئ. او په ډیرو مواردو کې موږ داسې بیلګې لرو د خپل ځان سره په وزارت کې چې موږ غیر قانوني کانکیندنې قانوني کړي دي، او دا پرختیا هم ډیره معقوله او خلاره ده چې زمینی هم دا غوسیم او امنیت ته برابر کړی ده او هم تر څنګه مخ خپل عاید تثبیت کړی دی او یو ډیر مسلکی شکل سره خپل دغه سکتور ته مو پرختیا ورکړی ده.
تشکر.
سلام.
خب بنوبت آقای اثر جنبندی کنین سخنانتون که وقت یک دقیقه زیاتر صحبت نکنین که
وقت عمرخیل سپتم یو دقیقه ورکو بله.
عمرخیل سپتم یک دقیقه وقت میتیم. جنبندی کنین سخنانتون از هر زیب.
تشکر. ما فقط میخواستم بگویم که اگر حاکمیت قانون بیشتر سرش فکر شده که در این مسیرهایی که خود امی قاچاق خود معادن افغانستان فلات میگره اون چیزیست که سنگ است و بیشتر وزن داره، حجم داره و بسیار کلان میباشه، انتقال از این مثل مواد مخدر واره نیست که مثلا در ماده عقد قانون اساسی افغانستان ممنوع شده، اما بازم سالانه 6000 متریک تن تولید میشه اما قاچاق تولید از این صورت میگرد. اما معادن افغانستان اگر این بسته شود فکر میکنم که برای یک تعداد افراد استفاده جو باز فرصت های دیگه پیدا میشه که او برش بگوید که ممنوع تو با تو استفاده کنند، جزی کنند، باید چور چپاول دیگه تزدنند. من فکر میکنم که اگر راهای قانونی برای کنترل از این و تطبیق قانون عملی
شما این
بهتر خواهد
بود. بله. سلامت
تو سی ازرزه. خوب فکر است ازرزه.
منان سلامت تو سی. امر خیلی سپتاسی هم یوه دقیقه وقت لره. مهربانی.
من سروان سیب جناب سروان سیب زه فکر کوم چې زموږ اساسي قانون هم د افغانستان د قانون پټرولیم قانون چې دی هغه هم نیمګړی دی. هایدروکاربن او د قانون نیمګړی دلته یو سلسله ستونزې پکې شته. تر اوسه پورې هم زموږ اساسي وکیل سیبان چې دی د هغه نوم دلته ذکر شوی نه دی چې هغه دی هغه نشي کولای چې قراردادونه ترلاسه کړي. تر څو پورې هغه دا حق نه لري چې دلته ځکه چې هغه مقنق وکی کار کوي نو قانون کې هم باید یو سلسله دغه راشي، تغییرات راشي، ځنې خلکو باندې بندیزونه ولګي تر څو پورې هغه کنفلیکټ اف انټرست یا د ګټو د تضاد مسله رامنځته نشي. بل دا ده چې کوم تاسو متوجه شو په افغانستان کې دلته یو وکیل سیب دی یا یو وزیر سیب دی، موین سیب دی، لزګونه هغه لري، قراردادونه لري، په اصطلاح جواز د دغې لري د ځنې وزارتونو چې هغه باید قراردادونه ترلاسه کړي. منتهی هغه خپل معلوم نه دی چې دغه د دې تر شا د دې اصل مالک د دغه کمپنۍ سوق دی. نو دغه د اصل کمپنۍ مالکان باید د دوی نمونه ښکاره شي تر څو پورې خلک په دې باندې پوه شي چې هغه سوء استفاده دغه نه ونکړي. بلکې موږ تاسو
متوجه کړو د تیم تشکر. یک دقیقه شما خلاص شد. بله.
فقط دو ثانیه. نو په دغه کې قراردادونه کې دا د ویب سایت پر مخ باندې اکثریت په شفاف شکل باندې چول کی باید دا وچول شي.
تشکر. محترم آقای ذبی الله سروری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم و محترم آقای خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، محترم انجینیر صاحب محمد ابراهیم اظهر معین اسبق وزارت معدن و پترولیم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. همچنان در عقب میکروفون از آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال و امین کاکل هم یک جان تشکری که با ما همکاری کردن. حالا استاستا وقت ما به پایان رسید، وقت خبرها نزدیک شده، میره من میکروفون به همکارم فرشته‌نگاه میسپارم.
سلام و شام بخیر. تشکر از عصمت ساروان و ظریف نظر به راهی برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده و تشکر از شما که دی برنامه با رادیو آزادی بودین و رادیو آزادی را همراهی کردین. پنج بجه شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5